وخت مازیګر شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبری مجلې کې خراغ لاستویم. په دې خبری مجلې کې اوري چې په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي له طالبانو سره د سولې مسله د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو د اجنډا په سر کې ده. افغان حکومت وایي د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ چې د سوري غوي د میاشتې په اتمې نیټې باندې مشهوره ورځ ده، وایي چې د ارګ په ماڼۍ کې به په ډیرو مختصرو مراسمو سره ولمنځل شي. د په ایران او پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ستونزو هم مطالب لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره وکتل. څو دوی دې ته وهڅوي چې افغانستان ته غځېدلې د ناټو اکملتي لارې بیرته پرانیزدي. په بغلان ولایت کې 30 تنه وسلول مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د محکمې د سپکاوي په تور مجرم وګڼل سو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره وکتل. څو دوی دې ته وهڅوي چې افغانستان ته غځېدلې د ناټو اکملتي لارې بیرته پرانیزي. مارک ګراسمن ویل داسې تمه نه لري چې له مقابل لوري کوم عاجله ژمنه ورسره وسي. اوسنی کار دا دی څو د پرمختګ لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي.
We have a strong interest in the stability and prosperity of Pakistan and the region.
موږ د افغانستان په ګډون د سیمې او پاکستان په ثبات، نیکمرغۍ او سوکالي د غرض د هغو خوندې مرکزونو په لمنځړولو کې قوي ګټه لرو چې په دوړو لوريو کې سختريزو وسلولو ته چانس ورکوي. څو زموږ د دوړو لوريو خلکو ته ګواښ پیښ کړي. موږ مشترک دشمن او ګډ هدف لرو. اسلام آباد د ناټو اکملتي لارې چې له خاورې تیریږي په نومبر کې د امریکا په یو بمباري کې د څلورشتو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته وتړلې. په بغلان کې 30 تنه وسلول مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای سول. د دې ولایت امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په اندراب ولسوالۍ کې د دولت ضد فعالیتونه کول چې نن سهار د سولې له پروسې سره یو ځای سول. بلخوا په غور کې چارواکي وایي چې پولیسو دوه تنه ایراني وګړي د جاسوسۍ په تور نیولي دي. چارواکي وایي په چخچران ښار کې د ملي اردو قطعې ته څیرمه له یوه هوټل څخه دوه تنه ایرانیان چې د جاسوسۍ شک پرې کیږي له ځینو وسایلو سره یو ځای نیولي دي. ایصاف وایي چې نن په غزنی کې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې دوه تنه وسلوال مخالفان نیولي دي. دغو ځواکونو ویلي دغه عملیات په مقر ولسوالۍ کې شوي دي. په بل خبر کې ویلي شوي چې په میدان وردګ کې افغان بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژلي، درې تنه ټپیان کړي او یو یې ژوندی نیولی دی. په بدخشان کې چارواکي وایي د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو تازه نښته کې شپږو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله وشتې او شپاړس نور لا درک دي. د بدخشان د امنیت امیر سخیداد نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د وردوج ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه چې د دوړو لوریو ترمنځ د نښتې سبب شوه. په دې نښته کې د ځایي چارواکو په وینا درې تنه سرحدي پولیس وژل شوي، درې تنه ټپیان او شپاړس نور لا درک دي. راپورونه وایي چې ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو زندان څخه خوشې سوی او قطر ته استول سوی دی. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې معلومات هم درشي چې د قطر ته استول سوی دی. ملا خیر الله خیرخوا یو له هغو 15 طالب مشرانو څخه دی چې په ګوانتنامو کې ساتل کېدی او طالبان یې د خوشې کېدو غوښتنه کوله. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د محکمې د سپکاوي په تور مجرم وګڼل سو. که څه هم په ستره محکمې کې د حکم د اورېدو پر مهال ګیلانی مجرم وپیژندل سو، خو هغه سزا ورته نه ده اورول سوې چې په اړه یې خبرې کېدلې. د ګیلانی مدافع وکیل اعتزاد احسان تر دې حکم مخکې خبرلانو ته وویل مجرم پیژندل به صدر اعظم ناڅاپه له واکه ونغورځوي. صدر اعظم تر دې او هر ډول نورو پریکړو وروسته هم د صدر اعظم په توګه پاتې وي. د صدر اعظم د لرې کولو لپاره اساسي قانون وایي د پاکستان د ملي اسمبلی د هر یو غړي په اړه کومه پوښتنه ولریږي، هغه به د ملي شورا مشر ته راجع کیږي. پر ګیلانی تور و چې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد یې د سویس چارواکو ته لیک نو واستولې. د دې لیک موخه د هغو دوسیو بیا پرانستل ول چې پکې پر زرداري تور دی چې د دغلي پیسې په سویس کې ساتلې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په مرکزي شهر حما کې د یاغیانو لخوا د منفجره موادو د ناسمې کارونې له کبله چاودنه شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د رژیم ضد فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې د چهارشنبې د ورځې د چاودنې علت څه و. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر او د فعالانو ډلو د ملګرو ملتونو له څارونکو د څېړنو غوښتنه وکړه. د د جرمونو نړیواله محکمې د لیبریا په خوانی ولسمشر چارلز ټیلر د سیرالیونز په جګړه کې د جنگي جنایتو مسؤل وباله. څلور شپېته کلن ټیلر لمړی افریقایي مشر دی چې د نړیواله محکمې لخوا مجرم پیژندل کیږي. پر د لیبریا او سیرالیونز د جګړې پر مهال د وژنو، جنسي تیریو، د سرتیرو په توګه د ماشومانو د ګمارنې او د جنسي اهداف لپاره د غلامانو د ساتنې تورونه پورې دي. په هغه جګړه کې تر 500 زرو زیات خلک وژل شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتون وایي دا د اوکراین د زندانی سوی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. تیموشینکو غذایی اعتصاب پیل کړی او راپورونه وایي په فزیکي لحاظ تاوتریخوالی هم ورسره سوی دی. اشتون په یو بیان کې د اوکراین له چارواکو غوښتنه کړې چې د اروپای ټولنې سفیر ته اجازه ورکړي څو له خپلواکو طبي متخصصینو سره یو ځای له تیموشینکو سره په زندان کې وګوري. تیموشینکو په اکتوبر میاشت کې له خپلې وظیفې د ناوړي ګټه اخیستنې په تور په اوو کاله بند محکومه سوې ده. دا ازادي راډیو ده. د مصر د انتخاباتو کمیسیون د 1300 کاندیدانو نهایي لیست خبر کړ چې بل میاشت د ولسمشری انتخاباتو لپاره پر شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په لیست کې احمد شفیق هم شامل دی چې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ وروستی صدر اعظم و. مخکې شفیق پر شرایطو برابر نه و ګڼل شوی. په مصر کې د جمهور ریاست انتخابات د می میاشتې پر 23 او 24 ترسره کیږي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. پرونه خبرونه کې اوري په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي ل طالبانو سره د سولې مسله د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزو خبرو د اجنډا په سر کې ده.
د سولې پروسه باندې بغور کې فارې چې پیشرفتونه شوي دي، فارې به خپل معلومات شریکي، کوم مشکلات چې موجود دي فارې باندې به مغور کې.
افغان حکومت وایي د مجاهدینو د بریلی توبرس چې د سوریا غوی د میاشتې 8 د مختصر مراسمو سره د ارګ په ماڼۍ کې منځل کیږي. په پاکستان کې افغان مهاجر وایي چې پولیس یې ځوروي. او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او کردانو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکي وایي د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزه امنیتي غونډې کې پر درې اړخیزو همکاریو سربیره د هغو ستونزو پر هواری هم خبرې کیږي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي دي. ټاکل شوی په دې اړه درې اړخیزه غونډه کې به د سولې او پخلاینې پر پروسې، اقتصادي همکاریو، مخدرو موادو، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو او د سیمه ییزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو باندې بحث او غور وشي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت د معلوماتو له مخې اصلي خبرې به سبا یعنی د جمعې پورې سپیل کیږي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اسلام آباد او واشنگتن په شان د کابل او اسلام آباد په کاډي کې چې د سولې عالی شورا د پخوانی مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته سړی یا لاپسې پیکا او ترنګلی شوی، هغه څه دي چې د درې واړو لوریو ترمنځ همکاري زیانمنه کړې. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داود ځای چې په دې غونډه کې ګډون لري وایي د موجودو مسایلو او ستونزو له امله به دا غونډه د مخکنیو هغو په نسبت یو څه بدله او له ستونزو ډکوي، خو د دوی زیات تمرکز به د سولې بهیر او د برهان الدین رباني د قاتلینو د نیولو په باب وي.
غونډه کې به مهم ټکی دی چې د سولې پروسه باندې به غور کړي، په هغه کې چې پیشرفتونه شوي دي په هغه به خپل معلومات شریکي او کوم مشکلات چې موجود دي د سولې پروسې په مخ کې په هغه باندې به غور کړي او خپل آینده قدمونه به تعریفوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به طبیعي ده چې دوه اړخیز غونډې هم وي او په هغو غونډو کې به بیا هم د شهید مستر رباني د قتل د تحقیقاتو په اړه هم معلومات شریکیږي او غور بکی.
داود زای وای افغانستان، پاکستان او امریکا په افغانستان او سیمه کې د روانو کشالو درې مهم لوري دي او هر څومره چې دوی ترمنځ ستونزې زیاتیږي ګډې همکاري هم ورسره زیانمنېږي. نوموړی وای د برهان الدین رباني قتل پر د غاړې کو د پام وړ منفي اغیزې کړي او باید د چې درې وړ لوري پر اواري غور وکړي.
د دې درې اړخیزې غونډې اساس دا خو هغه شروع شو چې شهید استاد ژوندی و او د دې اصلي هدف دا و چې د درې ملکونو د سولې د پروسې په اړه وختن په وخت خپل معلومات شریک کړي او ابهامات لري کړي. خو د استاد رباني د شهادت نه بعد چې هغه د سولې د عالي شورا مشر و او په ټوله پروسه باندې او په روابطو باندې اثر وغورځو.
پاکستان چې په ظاهره د ترهګرۍ ضد جګړه کې د ناټو همکار هیواد دی، په ډیری مواردو کې نه یوازې د ناټو، د افغانستان له لوري هم تر اعتراضونو لاندې دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکو د ولسمشر کرزی له غوښتنې سره سم د کانګرس لغړی د نارو رابکر څخه غوښتنه دي چې افغانستان ته سفر ونکړي. له رو رابکر څخه په ورستیو کې د پخانی شمال اتحاد یو شمیر مشرانو د درنو وسلو غوښتنه کړې وه او د هغوی ته ویلي وو چې په افغانستان کې د فدرالي نظام جوړ شي. افغان حکومت د رو رابکر له نظریاتو سره مخالفت کوي او هغه د افغانستان په زیان ګڼي. نیویارک ټایمز دا مسله څېړلې ده. د دې ورځپاڼې په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند له لوري د کانګرس غړی دانا رو رابکر وای د امریکا جکپوړو چارواکو د تویلی چې افغانستان ته مزه ځکه چې د خبري کې دای شي د افغانستان حساس وضعیت پسې خراب کړي. نیویارک ټایمز رسپانس څرګندوي چې رو رابکر په افغانستان کې د یو فدرالي نظام د جوړېدو نظریه پټه نه ساتلې او د پخواني شمال اتحاد له جنګسالارانو سره دا مسله په برلین کې هم په وروستیو کې یو ځل بیا یاد کړه. افغان چارواکي او امریکا په دې نظر دي چې په افغانستان کې د حاکمیت په بڼه کې مهم بدلونونه دا هیواد په قومي بنسټونو سره بیلوي، نو کورنۍ جګړې ته شایي لار ورسره هواره شي. د نیویارک ټایمز په وینا رو رابکر ته یو شمیر جنګسالارانو لکه عبدالرشید دوستم، محمد محقق او د ولسمشر پخوانی مرستیال احمد ضیا مسعود وړاندیز کړی و چې امریکا دې دوی ته درنې وسلې ورکړي. خورو رابکر ورته ویلی وو چې د کانګرس د یو غړي په توګه دا د واک خبره نه ده. کابل ته د رو رابکر د سفر له لغوه کېدو سره روانه اونۍ د کانګرس بل پلاوی د کانګرس د بل غړي لوی ګومرت په مشي ولاړ. ګومرت هم د برلین په غونډه کې وو چې رو رابکر له جنګسالارانو سره ولیدل. د کانګرس دغه هیئت هم له هغو افغانانو سره چې د برلین په غونډه کې راغونډ شوي وو ولیدل. د ګومرت په وینا دا ځل د وسلو خبره یاد نه شوه. خلبیدیس چارواکی په کابل کې وایي چې د شمال اتحاد پخوانیو غړیو دا ډول غوښتنې له نورو غربي هیوادو هم کړې دي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په ډله کې چې لرو رابکر څخه یې غوښتي وو چې افغانستان ته مځه، یوه هم د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن ده چې د رو رابکر د سفر په اړه یې د ولسمشر کرزی عکس العمل ته اندېښنه لرله. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا هم ورته پیغام ګومرت ته ورکړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت حق لري چې د رو رابکر د سفر د لغوه کېدو غوښتنه وکړي. رو رابکر د چهارشنبې په ورځ وویل د ولسمشر کرزی دا چلند باید ټولو ته د خطر زنګ وشنګوي. رو رابکر له اتیایمې میلادي لسیزې د افغانستان له موضوعاتو سره دلچسپي لري. له ده څخه په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند مشانو هم غوښتي چې افغانستان ته دې نه ځي او داسې غونډې دې نه جوړوي چې د افغانستان په حکومتي سیستم کې د بدلون غوښتنې پکې کیږي.
خبری مجله اوري.
نن ننګرهار ته څه کم 50 کورنۍ البته افغانان بیرته راستانه شو. کډوال وایي په پښتونخوا کې میشت وو او پولیسو ډیر زورول. کله چې خپل وطن ته د راستنېدو هڅه کوله د ځایي مخالفو وسلوالو یا طالبانو لخوا هم ورته ویل کېدل چې باید خپل وطن ته ستانه نشي. دوی له دواړو خواوو له ستونزو سره مخ وو. دوی ویلي دي هلته د کورنۍ ځینې هغه غړي چې په خپل وطن کې دندې لرلې وژل شوي هم دي.
ننګرهار ته راستانه شوي تقریبا 50 کورنۍ کډوال وای تر ډیورنډ کرخې اخوا پټل او شاوخوا سیمو کې میشتو چې ځایي پولیسو کاروبار ته نه پرېښودل او وسلوالو طالبانو یې افغانستان ته د ستنېدو مخه نیولې وه. دغه کډوال وویل له څو ورځو راهیسې یې وطن ته د ستنېدو تکل کړی و خو وسلوالو ځایي طالبانو نه پرېښودل. د ملک انور زاخیل په نامه د ننګرهار د پچیرو آګام اصلي استوګن وویل زوی یې په افغان ملي پوځ کې سرتیری و چې وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې دغه پچیرو آګام
او په پاکستان کې پټل کم لمردو کې موږ ژوند کول موضوعي چې دغه نو ولر د کی په ملي ورته کې و د دنه چې واپس راځلو چې ته بم په غشو زخمی شو چې سپاتول نو چې دغه نو کلرو وو نو مسه ته موسکی شو چې را پلوړه زده درته او ته ان کار وکړه چې ته مرا ته حالت خراب دي مو ته خلکو چا دم کړه کړی لا مو حالت خراب دي زخپلا چې دغه نو پټ پټ ګرځم نو ته ته مرا ته او چې کله دا شي شو مو ته چې دغه نو هغه نه راولو شو چې را دا ته دې چې دغه نو په لړ کې شي شو بیا دغه نه بعد مو ته زده دم کړه وکړه چې ته اوس په سون خره کم نه بار بلالر کې شي نه دا په تاسو سره کوم معلومه کوسون یو جوړه تمه زه کې وایو چې تاسو په سپورټر او سره په سپورټر یې شو
دا ملک جمیل په نامه یو بل ویل ځای پولیسو یې د کډوالۍ قانوني کارت نه قانونه وګرځاو ویش لا و او پیسې ترې وشکولې
دا کاټو ته باسو چې تعالی شو کی کشن در سره لا در اخري لا در تاسو را پلی دي تاسو کاټو نشته ماته یې څنګه دا غوړو چې په پاکستان کې یو سره مازر پلی دي ټول خپل ملک راشي بس خپل ملک آباد
راستن او شو یو افغان کډوال ویل تر ډیورن کرخې پورې غاړه فعال امنیتی کړي یو لاغه محدود شمیر افغانانو سره خچلن کوي چې دو دوی پلار خونه کار کوي او په سلګونو زره نور چې عام افغانان دي دا غوی ورځ ډیره بده ده هڅه موکړه د افغان کډوالو دوستونزو پاړه په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری نظر واخلو خود دغه سي مسایلو پاړه معمولا غوی د خبر اعلانو د پښتونو له ځوابولو سره علاقه نه خي
اخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په یوه میاشت کې د نن به په صوبې کې میشت نه راجستر شوي افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کی بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر داودزی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پختلې دي چې د خیبر پختونخوا د حکومت د دې پریکړې په اړه یې خبرګون څه دي
دا خبر هم موږ رسمي توګه اورېدلې د مطبوعاتو نه اورېدل او مونږ هم د حیرانتیا ځای دی او هم د تشویش خبره نو مونږ اراده لرو چې ډیر زر د پاکستان حکومت سره په رسمي توګه په دې اړه خبره وکړو چې دلته ډېرې اړیکې پیدا شوي اتکاوې پیدا شوي په دونه لنډه موده کې
تاسو به په دې اړه پاکستان حکومت ته څه وړاندیزونه وکړئ غواړئ چې دا موده وغځول شي او کنه د افغانانو رجسټریشن کول غواړئ یا کوم حل به راوځي
دا نشم ویلی دوه لارې ضروري دي هم د هغه چې ندي رجسټر د رجسټر کې د پوره لارې پیدا شي او په دومره لنډ موده کې په زور باندې وستل دا صحیح خبره ده په دې باندې موږ خبره کوو چې هم موده وګرځي شي هم جبري وستل پکې نه وي
دا وځه چې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی به د افغان کډوالو په کور اخستلو او نورو کاروبارونو هم نظر ساتي او د دې افغانانو د وستلو سره به په خیبر پښتونخوا کې امن خشي آیا افغانان په بدامنیو کې ککړ دي که څنګه
دا خبره خو کاملا درسته ده او مانم دا اورېدلې چې دوی کوم رسمي مقام ویلي چې افغانان په نام نه یو پیدا کولو کې لاس لري دا شی ما نه دی اورېدلې او که څوک هم وایي نه درسته ده موږ یې ردو موږ خو هیله دا ده چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي ملکونه دي او د دې دواړو ملکونو اتباع وکولی شي چې یو بل ملک کې آزاد گشت گزارو کې کاروبار وکړي او موټر واخلي وګرځي ووسیږي موږ خو هیله دا ده خو په دې کې مشکلات شته ډېر مشکلات دلته دي پاکستان خو او دا به کوشش کوو خبرو لارې حل شي
عمر داودزی صاحب نو که د پاکستان حکومت په خپل فیصله همداسې ولاړ پاتې شي او دا افغانان په یوه میاشت کې دننه وباسي آیا افغان حکومت یې بیرته ستنېدلو ته تیار دی حکومت به ورسره څه مرستې وکړي
هر کال یو معین تعداد دپاره هلته تدابیر نیول کېږي د مربوطه وزارت د خوا او د ملل متحد د خوا داسې چې جبري د دې خوا نه زیات تعداد په زور وویستل شي هغې دپاره تدابیر نشته د یو توافقنامې په اساس باندې چې د یونیسیار او د افغانستان د حکومت ترمنځ کېږي یو معین تعداد دپاره هغوی تدابیر نشي ورکړ
په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر داودزی او چې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په حق له په دې مسلې باندې خبري وکړي چې ویل کیږي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په یوه میاشت کې دننه به په صوبې کې میشت نه راجستر شوي افغانان له دې هیواده وباسي همداشان عمر داودزی وایي چې د افغانستان پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزو خبرو کې یو مسله د افغان مهاجرو مسله ده چې وربندې خبري کیږي دا یوازې پاکستان نه دی په ایران کې هم افغانان ډېر زیات ستونزې لري د ازادي راډیو په سبانه یو خبرونه کې په دې اړه مفصل راپور مه هېروئ ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع افغان حکومت وایي چې د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ چې د سوریا غوی د میاشتې اتمه نیټه ده په مختصرو مراسمو سره به د ارګ په ماڼۍ کې ولمنځل شي. د دفاع وزارت وایي سره له دې چې سږکال په ځانګړو او لویو مراسمو کې د دې جشن المنځلو ته تیاری نیول شوې وه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د جشن د پوځي پریډ برخه دې لغوه شي. په عین حال کې یو شمیر پخواني جهادي مشران وایي چې دا ورځ د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او باید چې په ځانګړو مراسمو کې ولمنځل شي. عام خلک هم په لویو او ځانګړو مراسمو کې د دې ورځې د لمنځلو په برخه کې زیاتو نقیز نظرونه لري. په دې اړه نور جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې.
افغان حکومت پریکړه وکړه چې سکل د هم د سور اتمه یا د مجاهدینو د بریالیتوب شلمه کلیزه په پوځي پریډ نه بلکې په وړو مراسمو کې د ارګ په ماڼۍ کې ولمنځل شي. د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جشن د ترسره کېدو په ځای کې د پوځي پریډ لپاره تیاری نیولی و، خو د ملي امنیت شورا پریکړه وکړه چې د جشن پوځي مراسم دې لغوه شي. د جنرال عظیمی په خبره د ارګ په ماڼۍ کې بعد د مجاهدینو د بریالیتوب ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ولسمشر کرزی د هغه مرستیالان د کابینې او ملي شورا یو شمیر غړي او نور دولتي چارواکي برخه واخلي.
یک قسمت مهم که پریډ یا
دیوی د جشن یو مهمه برخه چې پوزی پریډ یا رسم گذشتو هغه لغوه شو، خو په دې برخه کې نور پروګرامونه په خپل ځای دي. د ښار تزئینی کارونه، د بیرغونو ځوړندول، په ملي راډیو تلویزیون کې ځانګړي پروګرامونه او داسې نور تفریحي خپرونې شته. د دغو پروګرامونو د ترسره کېدو لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوي او هیڅ ډول اندېښنه نشته. د سور یاغوی د میاشتې اتمه یا د ډاکټر نجیب الله د حکومت د نسکورېدو ورځ له 1908 لمریز کال نه وروسته کله چې وسلوالو مخالفانو پر دې مراسمو حمله وکړه یوازې د ارګ په ماڼۍ کې منزل کیږي. تر هغې وړاندې په غازی سټډیوم او د جشنونو د لمانځلو په سیمه کې به پوځي مراسم ترسره کېدل او جهادي مشرانو او دولتي چارواکو به په خپلو ویناوو کې د دې ورځې ارزښت او د افغانستان د خلکو قربانۍ او سرښندنې بیانولې. مجاهدینو له اوس نه 40 کاله وړاندې، یعنې په 1901 لمریز کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ کړ او د صبغة الله مجددي په مشرۍ اسلامي دولت رامنځته کړ، خو له لنډې مودې نه وروسته دوی د واک پر سر په خپل منځ کې سخت جنګونه وکړل. کابل وران شو او لسګونه زره کسان مړه او ټپیان شول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیکا ولایت د مختلفو قومونو سلګونو مشرانو، دینی عالمانو او روښانفکرانو د نن سهار د شرنې په ښار کې سولیزه مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې زر تر زره دې د شرنې په ښار کې د تعلیم او تربیې پوهنتون په فعالیت پیل وکړي تر څو د نوو محصلینو د راجستر او تدریسي چارو په برخه کې شته ستونزې حل شي. تیر کال ولسمشر حامد کرزي د پکتیکا والو په غوښتنه د شرنې په ښار کې د تعلیم او تربیې پوهنتون د جوړولو فرمان صادر کړی و، خو څو ورځې وړاندې د ارګون ولسوالۍ د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال فهیم د لوړو او مسلکي زده کړو وزارت مشرتابه ته هدایت ورکړو تر څو هغې تر هغې چې د شرنې په ښار کې د پوهنتون لپاره نوي تاسیسات چمتو کیږي په موقته توګه د پوهنتون د ارګون په ولسوالۍ کې په فعالیت پیل وکړي. خو ډېری پکتیکاوال له دې کار سره مخالفت لري. دوی مخالفت خودو په مظاهره لاس پورې کړو او په دې اړه باندې سخت اعتراض وکړو. امیر بهیر او په دې اړه نور معلومات.
د شرن په ښار کې د نننې سولیز مظاهره سلګونو تنو ګډونوالو د خپل وینا او پترس کې محلي ادارې ته خبرداري ورکړ. کاچېری د تعلیم او تربیه په هنتون چې تیر کال ولسمشر ښاغلی حمید کرزی د شرن په ښار کې د هغه د تاسیس او فعالیدو فرمان صادر کړی د ارګون ولسوالۍ او یا کومبل ځای ته ولېږدول شي، نو دوی به د اعتراض په توګه ولسوالیو ته غځېدلې لارې او ښارګوټي وتړي او د خپلو مظاهرو لړۍ به هم همداسې جاري وساتي. تیر کال ولسمشر ښاغلی حمید کرزی د پکتیکوالو په غوښتنه او د دې سرحدي سیمې د ځوان نسل د تعلیم کچې د لوړې دا په هدف د شرن په ښار کې د تعلیم او تربیې په هنتون د جوړېدو فرمان صادر کړ او ټاکر شوی وه چې نوموړی په هنتون د سور پاتمه رسمن د شرن په ښار کې پرانستل شي. خو د معلوماتو له مخې ویل کېږي چې د ولسمشر دوهم مرستیال مارشال فهیم د ارګون ولسوالۍ د یو شمېر قومي مشرانو په غوښتنه د لوړو مسلکي زده کړو وزارت ته سپارښتنه کړې تر هغې چې د شرن په ښار کې د پوهنتون لپاره اړین تاسیسات چمتو کیږي، نوموړی په هنتون د په موقته توګه د ارګون ولسوالۍ په ښارګوټي کې په فعالیت پیل وکړي. خو مظاهره چان وایي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په هانتون د مرکز شرن څخه کوم بل ځای ته ولېږدول شي. په دې لړ کې څو تنو مظاهره چانو ازادۍ راډیو ته خپل نظرونه د سرګن کړل.
مظاهره خو د دې په خاطر ده دلته چې ولسمه سرکړی راغلی وي، هغوی د یو پوهنتون د تعلیم تربیې د پوهنتون واده یې کړی وه. تقریبا یو نیمه میاشت ووه چې ماشینونه خوشې ګرځي په کابل کې په بل چا باندې په قیم باندې د دې امر راوړل چې پوهنتون باید سره وشي. لارین د تقریبا زرګونه کسان پکې ګډون کړی ده. پوهنتون په پکتیکا کې منظور ده او د هغه لپاره موږ خپله تیاری نیولې ده، هم د تعمیر هم د شاګردانو.
د پکتیکا ولی محب الله صمیم د مظاهره چانو غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې. خو د اول د څو لحظې مخکې د دې لانجې د اواري لپاره د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر ښاغلي مدبر سره تماس ونیو او هدایت یې ترلاسه کړ چې پوهنتون د ولسونو د غوښتنې سره سم د شرنې په ښار کې افتتاح او رسمن دې په کار پیل وکړي. د زیاته کړه همدا نن به د پوهنتون د پرانیستې مراسم ترسره کیږي او په دې توګه به دې قومي لانجې ته د تل لپاره د پایټکی کیښودل شي. د شرنې په ښار کې د سلګونو پکتیکاوالو نننۍ مظاهره چې د سهار په 2 بجو پیل شوې وه، وروسته له هغه په سولهیزه بڼه پای ته ورسېده چې مظاهره چانو د ولایت له مشرتابه څخه ډاډ ترلاسه کړ چې پوهنتون به همدانن د شرنې په ښار کې پرانیستل کیږي او رسمن به په فعالیت پیل کوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او د کردانو ترمنځ نښته شوې ده. د کردستان د آزاد ژوند یا پژاک د ایراني کردانو یو ګوند دی چې د ایران د کردانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د اژانسونو په وینا د دغې ډلې او ایراني ځواکونو ترمنځ معمولا وسلوالې نښتې کېږي. وړم کال ایراني ځواکونو د دغې ډلې د ځپلو په خاطر د عراق په خاورې کې په یوې غرنۍ سیمې کې هلته چې د دوی اډې پرتې دي سخت عملیات وکړل چې ګڼ کوردي یاغیان پکې ووژل شول. نن یو ځل بیا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب او پژاک ترمنځ د خونړۍ پیښې راپورونه ورکړې شوي دي. دغه راپور د فرانسې خبري آژانس د ایران د مهر خبري آژانس په استناد خپور کړی دی. مهم ټکي فراه واد راوړي.
د فرانسې خبري آژانس د ایران د مهر خبري آژانس له قوله خبر ورکوي چې کوردي یاغیانو د ایران په لویدیځ کې د سپاهي پاسداران انقلاب 4 غړي وژلې دي. دغه حمله د 3 شنبې په ورځ د ایران د کرمانشاه ولایت کې د کوردستان د آزاد ژوند یا پژاک ګوند لخوا ترسره شوې ده. د کرمانشاه ولایت د امنیت مسؤل شهریار حیدری د مهر خبري آژانس ته وویل د ایران د سپاهي پاسداران 4 غړي شهیدان سول او 4 نور په دغه حمله کې ژوبل سول. حیدری وویل د کوردستان د آزاد ژوند د ګوند یاغیانو ته هم مرګ ژوبل اوښته ده، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تهران د کوردستان د آزاد ژوند ګوند یا پژاک یوه ترورستي ډله بولي. د دغې ډلې او ایراني ځواکونو ترمنځ اکثر وخت شخړې کیږي. په ځواب کې ایراني ځواکونه د دوی پر اډو چې د ګاونډي عراقي کوردستان په غرنیو ولسوالیو کې موقعیت لري بمباری کوي. د تیر دوبې راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کوردي شورشیانو او ایراني ځواکونو ترمنځ د دا ډول مرګونې یا خونړۍ نښتې راپور ورکړل سوی دی. د 2010 میلادي کال په دوبی کې د ایران د اسلامي جمهوریت پاسدارانو د عراق سرحد ته نږدې پر کوردي یاغیانو یو لړ عملیات وکړل. په دغه عملیاتو کې د کوردي یاغیانو یو مرستیال قومندان او نور ګڼ شمېر کسان ووژل سول. د همدغه کال په مني کې د ایران پاسدارانو وویل د کوردي شورشیانو خلاف اوږدو عملیاتو کې یې له 180 څخه زیات کوردي یاغیان ووژل او هغوی مجبور کړل چې د ایران د شمال لویدیځې سیمې څخه ووزي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ناصری د لوګر ولایت نه لیکي د خدای په لیاز طالبانو راشي سولې ته، نور د جنگ وخت نه دی. د پښتنو د مظلوم ملت کونډو یتیمانو ته وګورئ، نور سوله سوله غواړو. هیله لرم وایي چې زما پیغام خپور کړئ. دا د ستاسو پیغام مو خپور کړو. عبید الرحمن د جلال آباد لیکي وایي زه په یو شخصي پوهنتون کې زده کړه کوم، یو خو فیس ډیر لوړ دی چې د فیس تحویلول نه لږ وخت تیر شي وایي، نو میاشت کې 300 افغانۍ جریمه اخلي. دومره پیسې وایي د کومه کوچې دوی ته ورکو. د لوړو زده کړو د وزارت نه وایي غوښتنه کوم چې د فیسونو په اړه باندې تجدید نظر وکړي. ساعت تګورم د شپګنیمه بجې کیدونکې دی د ازادي رادیو روانه خبری مجله همدوم روا د نن ورځې وروستۍ خبری مجلې ته ورسیدو. جاوید نعیمی کوربه دی او وابه وروچې څلری په دې خبرونه کې او تاسو ته څه اوري.
بله تشکر از شما، مانده نباشین. سلام عرض میکنم، از رحمتان بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد و در نیم ساعت دیگر من و همکاران